د پیدایخ کتاب یو سلویختم فصل. حضرت یوسف د فرعون خوبونه تعبیروي. پوره دوه کاله تیر شوي وو چې فرعون خوب ولید چې د نیل د سیند په غاړه ولاړو. ناصافه اوښې او چاغ غواګانې د سیند څخه راووتلې او په لوښو کې سرېدلې. د هغو څخه وروسته نورې وغواګانې چې بدرنګې او ډنګرې وې راووتلې او د سیند په غاړه د هغو تر څنګه ودرېدلې. بدرنګه او ډنګرو غواګانو هغه خې او چاغې غواګانې وخوړلې. بیا فرعون راویښ شو. هغه بیا ویده شو او بل خوب یې ولیده چې د غلو دانو وډک او پاخه وږي په یوه ډنډر کې راشنه شول. له هغو څخه وروسته د غلو دانو نور و نری او د دښتې باد سوځولې وږي راشنه شول. د غلو دانو و نری وږو هغه ډک او پاخه وږي روغ تیر کړل. بیا فرعون راویښ شو او پوه شو چې هغه خوب ولیده. په سحر د هغه فکر پریشان و. هغه د مصر ټول جادوګران او حاکمان راوغوښتل. هغه خپل خوبونه هغوی ته بیان کړل، مګر هیڅ یو نشو کولی چې هغه فرعون ته تعبیر کړي. په دې وخت کې د ساقیانو مشر فرعون ته وویل، نن راته رایاد شول چې زما څخه خطا شوې ده. یو ځل فرعون په خپلو نوکرانو باندې په قهر شوی و او زه او د نانوایانو مشر یې د دربار د ګارد د قمندان په کور کې په زندان کې واچولو. موږ دواړو په یوه شپه خوب ولید او هر یو خوب ځان ته خپله معنا درلودله. په هغه ځای کې یو عبرانی ځوان چې د دربار د ګارد د قمندان غلام و زموږ سره و. موږ خپل خوبونه هغه ته بیان کړل او هغه زموږ خوبونه زموږ دپاره تعبیر کړل. لکه څنګه چې هغه تعبیر کړی و کټ مټ هماغسې وشول. زه بیرته په خپل ځای مقرر شوم او هغه بل سړی په دار وخیژولی شو. نو فرعون حضرت یوسف راوغوښت او هغه یې ډیر ژر د زندان څخه راوویست. حضرت یوسف خپله ګیره او سر وخریل، خپل کالی بدل کړل او د فرعون حضور ته راغی. فرعون حضرت یوسف ته وویل، ما خوب لیدلی دی او څوک نشته چې هغه تعبیر کړي، مگر ما ستا په حق لا اورېدلی دي چې کله خوب واورې نو تعبیر یې کولی شي. حضرت یوسف فرعون ته په ځواب کې وفرمایل، علی حضرته، زه دا نشم کولی، مگر خدای پاک به ښه تعبیر درکړي. فرعون حضرت یوسف ته وویل، ما خوب ولیده چې زه د نیل د سیند په غاړه ولاړم. په دې وخت کې و چاغې او خې غواګانې د سیند څخه راووتلې او په لوښو کې سرېدلې. د هغوی څخه وروسته نورې وغواګانې راووتلې چې داسې ډنګرې او بد شکله وې چې ما د مصر په ټول هېواد کې هیڅ کله نه وې لیدلې. ډنګرو او بد شکله غواګانو هغه اولینۍ چاغې غواګانې وخوړلې، مګر د خوړلو څخه وروسته هم څوک نه پوهېدل چې دوی به څه خوړلې وي، ځکه چې هغوی د پخوا په شان ډنګرې ښکارېدلې. نو په دې وخت کې زه راویښ شوم. همدارنګه ما په خوب کې ولیدل چې د غلو دانو و ډک او پاخه وږي په یوه ډنډر کې راشنه شول. د هغو څخه وروسته نور و نری او د دښتې باد سوځولې وږي راشنه شول. و نری وږو هغه ډک وږي روغ تیر کړل. نو ما خپل خوب جادوګرانو ته وویل، مګر هیڅ چا ونه شو کولی چې هغه ماته تعبیر کړي. نو حضرت یوسف فرعون ته وفرمایل، د دواړو خوبونو معنا یوه ده، څه چې خدای پاک غواړي وې کړي هغه یې تاسو ته څرګند کړل. وښې غواګانې وکاله دي او د غلو دانو و ډک وږي هم وکاله دي. هغوی یو شان معنا لري. و ډنګرې او بدرنګه غواګانې چې د هغو څخه وروسته راووتلې او د غلو دانو و نری او د دښتې باد سوځولې وږي د قحطۍ وکاله دي. دا هماغه څه دي چې تاسو ته مې وویل، څه چې خدای پاک غواړي وې کړي تاسو ته یې څرګند کړي دي. وکاله به د مصر په ټول هېواد کې ډېره پریمانی راشي، مګر له هغې وروسته به د اوو کالو دپاره داسې قحطي راشي چې د مصر په ملک کې به هغه ټوله پریمانی هېره شي، ځکه چې قحطي به هېواد تباه کړي او پریمانی به په هېواد کې بیخي هېره شي. دا ځکه چې هغه قحطي چې په هغې پسې راځي هغه به ډېره سخته وي. دا چې تاسو دوه خوبونه لیدلی د هغو معنا دا ده چې دا د خدای پاک فیصله ده چې دا کار وکړي او هغه به ژر داسې وکړي. اوس باید تاسو یو پوه او د حکمت لرونکی سړی پیدا کړئ او هغه دې د مصر د هېواد دوهم مشر وټاکئ. تاسو باید په ټول هېواد کې ماموران وټاکئ چې د و کالو پریمانی په موده کې د مصر د حاصلاتو څخه پنځمه برخه راټوله کړي. هغوی ته امر وکړی چې د پریمانی په کلونو کې غله راټوله کړي او هغوی ته اختیار ورکړی چې هغه په خارونو کې ذخیره کړي او ساتنه یې وکړي. هغه باید د هیواد دپاره ذخیره شي چې د و کالونو د قحطۍ په موده کې چې په مصر باندې راتلونکې ده ورڅخه کار واخیستل شي تر څو هیواد د قحطۍ په اثر روان نه شي. دغه وړاندیز د فرعون او د هغه د ټولو درباریانو په نظر کې ښه ښکاره شو. نو فرعون د هغوی څخه پوښتنه وکړه، آیا کولی شو چې د یوسف په شان یو څوک را پیدا کړو چې د خدای پاک روح پکې دی؟ نو فرعون حضرت یوسف ته وویل، څرنګه چې خدای پاک دا هر څه تا ته ښودلی دي، نو ستا په شان د حکمت خاوند او پوه سړی نشته. زه به تا د خپل هیواد دوهم مشر کړم او زما ټول قوم به ستا حکمونه مني او د واک په لحاظ به ته زما څخه پس دوهم نفر یې. حضرت یوسف د مصر دوهم مشر. نو فرعون حضرت یوسف ته وویل، په دې ډول مې ته د مصر د ټول هیواد دوهم مشر وټاکلې. فرعون د خپلې ګوتې څخه هغه ګوته راوویستله چې په هغې کې د پاچاهۍ مهر لګېدلی و او هغه یې حضرت یوسف ته ور په ګوته کړه. هغه حضرت یوسف ته د کتان ډېره ښه چپنه ور واغوستله او د سرو زرو زنځیر یې د هغه په غاړه کې واچوه. فرعون هغه ته خپله دوهمه شاهي ګاډۍ ورکړه چې پکې سپور شي او خلکو د هغه په مخ کې نارې وهلې، لاره پرېږدئ، لاره پرېږدئ. په دې ډول حضرت یوسف د مصر د ټول هیواد دوهم مشر وټاکه. فرعون حضرت یوسف ته وویل، زه فرعون یم، مګر هیڅوک به ستا له اجازې څخه پرته په ټول مصر کې هیڅ نشي کولی. فرعون په حضرت یوسف باندې صفانات فانح نوم کېښود او د اون د کاهن فوتیفارې لور اسنات یې هغه ته په نکاح ورکړه. نو په دې ډول حضرت یوسف د مصر په ټول هیواد باندې واک ترلاسه کړ. حضرت یوسف دیرش کلن و چې د مصر د پاچا یعنی فرعون په خدمت کولو یې پیل وکړ. حضرت یوسف د فرعون د حضور څخه لاړ او په ټول مصر کې وګرځېد. د و کالو پریمانۍ په موده کې ځمکې ډېر زیات حاصلات ورکړل. په دې موده کې حضرت یوسف په مصر کې ټول خوراکي مواد راټول کړل او هغه یې په خارونو کې ذخیره کړل او د هر خار د شاوخوا ځمکو خوراکي مواد یې په هماغه خار کې ذخیره کړل. حضرت یوسف لکه د دریاب د شګو په شان ډېره زیاته غله ذخیره کړه او هغه دومره زیاته وه چې د حساب څخه وتلې وه. د قحطۍ د کالونو د راتلو څخه مخکې د اون د کاهن فوتیفارغ لور اسنات حضرت یوسف ته دوه زامن وزیږول. حضرت یوسف د خپل مشر زوی نوم منسی کېښود. نو ځکه یې وفرمایل، خدای پاک زما ټولې سختۍ او زما د پلار ټوله کورنۍ زما څخه هېره کړه. او بیا د دوم زوی نوم یې افرایم کېښود او وی فرمایل، دا ځکه چې خدای پاک ماته په هغه وطن کې اولادونه راکړل چې زه پکې په تکلیف وم. نو هغه پریمانی چې د اوو کالو دپاره په مصر کې وه پای ته ورسېدله. لکه څنګه چې حضرت یوسف فرمایلی و، د قحطۍ اوو کاله شروع شول. په نورو ټولو هیوادونو کې قحطۍ وه، مګر په ټول مصر کې غله وه. کله چې مصریان وږي شول، نو د ډوډۍ دپاره یې فرعون ته فریاد وکړ. نو فرعون ټولو مصریانو ته وویل، یوسف ته ورشئ او هر څه چې تاسو ته وایي هغه وکړئ. قحطۍ ډېره سخته شوه او په ټول هیواد کې خپره شوه. نو حضرت یوسف ګودامونه پرانیستل او په مصریانو باندې غله خرڅوله. د ټولو هیوادونو خلک مصر ته راتلل چې د حضرت یوسف څخه غله واخلي، ځکه چې په ټوله دنیا کې سخته قحطۍ وه.